به اطلاعات نافذ بوده ضمن تاکید بر
اطلاعاتو
رعایت
ته د
مواد
لاسرسي قانون نافذ دی. د قانون د موادو د رعایت تر څنګ او دقیقو او پر وخت معلوماتو ته په ښه توګه د خلکو د لاسرسي لپاره وزیران په مرکز کې دولتي مسؤلین او د ولایتونو والیان مکلف دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون په مشورې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د محرمیت له لحاظه د معلوماتو د درجه بندۍ لپاره ګټور طرزالعملونه جوړ کړي. د غراس په دې فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې اطلاعاتو ته د اسانه لاسرسي لپاره د دغو ادارو مسؤلین مکلف دي چې لږ تر لږه په میاشت کې یو ځل خبري غونډې جوړې او د خپلو اجراءاتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. په دغه فرمان کې له دولتي ادارو غوښتنه شوې چې د خپلې ادارې د ویاند او یو مرستیال په ګډون د دریو کسانو د اړیکو شمیرې له رسنیو سره شریکې کړي تر څو خبریالان په اسانۍ له دولتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په یوه ماده کې له رسنیو سره د محرمو معلوماتو پر نه شریکولو ټینګار شوی چې ډیری وخت د محرمو او ساده معلوماتو په توپیر کې دولتي ادارې له ستونزو سره مخ دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون غړي دانش کډوخیل په نننۍ غونډه کې وویل دا مهال دولتي ادارې د اطلاعاتو د طبقه بندۍ په برخه کې ځانګړې مقررې او لارښودونه نه لري او زیاته کړه چې د محرمو او عادي معلوماتو د توپیر په برخه کې له دولتي ادارو سره په ګډه د میکانیزمونو جوړولو ته چمتو دي.
موږ په دې وروستیو کې په دغه برخه کې له دولتي ادارو سره خپل کار پیل کړی او انشاء الله په راتلونکو څو میاشتو که به مونږ ان شاء الله کده حکومت ملاتړ لمن سره وجود ولري مونږ په ګړه باندې وکولې سو د اطلاعاتو دغه طبقه بندي ستونزه حل کو. بیا به مونږ د ویندویانو سره بیا به مونږ د حکومتي چارواکو سره دا ستونزه نه سي دوی اغه فیصله عادی معلومات او د محرم معلومات او تفکیر ونه سکړای.
اطلاعات ته د لاسرسي د سار کمیسون مسولینو پر دولت نیوکه وکړه چې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو سره سم همکاري نه کوي او هیله یې خوده چې دغه فرمان په عملی کېدو سره د خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې لمخې پورته شي. په همدې حال کې یو شمیر خبريالان پر دولتي ادارو انتقاد کوي چې پر وخت له رسنیو سره معلومات نه شریکوي او په ځینو مواردو کې د معلوماتو د ترلاسه کولو پر مهال خبريالان په دولتي ادارو کې له تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په کابل کې خبريالان صوفیا محمدزی او عصمت مرادی امریکا غږ ته وویل
معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې خبريالان ډیر ستونزې لري. په تیر بیا په هغه راپورونو کې چې تر ډیر حکومتي چارواکو پورې اړوند وي موږ په ډیر مشکلاتو سره کولای شو چې د هغوی غږ واخلو.
حکومت کې کوم ویاندویان چې دي که د مرکز کې دي او که په ولاتو کې دي دوی هیڅ وخت د خبريالانو سره د معلوماتو په وخت کې هیڅ همکاري نه کوي.
دغه راز خبريالان او له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د رسنیو د فعالینو د خوندیتوب په برخه کې حکومت پر بې پروايي تورنوي او وایي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي. خو افغان حکومت وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کمیټو په کار پیل کړی او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند ټولې دوسیې به په جدي توګه وسیړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پکتیا ولسی او مذهبي مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان دولت له بهرني سیاست نه ملاتړ کړی او دغه راز د پایدار نظام په خاطر په دولتي ارګانونو کې د شورو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ لري.
د غونډې ګډونوالو د افغان ولسمشر د بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان په مقابل کې د هغه اوسنۍ پالیسۍ څخه هرکلی وکړ او په دې برخه کې د ثابت دریځ پاتې کېدو غوښتنه وکړه. غونډې ته ویناوالو په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو ظاهراً اشاره هغو خبرو ته وه په کومو کې چې کابل له ترهګرۍ سره د پیاوړې مبارزې لپاره له نړیوالو غوښتي چې پر اسلام آباد فشار راوړي. دوی په دې باور دي چې که افغان دولت د بهرني سیاست لپاره خپل اوسني دریځ ته دوام ورکړي، د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د ثبات قایمېدو لپاره ګډې همکارۍ ته اړ ایستل کیږي. د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری:
په داسې حالاتو کې چې د وطن حالت په ډېرو سختو چالشونو سره لاس او ګرېوان دي، هم په ملي سطحه هم په خارجي سطحه ورو ګواښونه او ستونزې زیاتېږي. او ښه خبره خو دا ده چې زموږ دوستي کې دښمن پاکستان د انزوا خواته روان او نړیوالې ټولنې هم په پاکستان باندې د بې باورۍ ورځ تر بلې زیاتېدو ده.
د پکتیا د غونډې ګډونوالو دغه راز په برکسل کنفرانس کې د 15 میلیارد ډالرو د مرستو راجلبولو تر څنګ په کور دننه د هغو پرمختیایي کارونو هرکلی هم وکړ چې د اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. دوی دغه راز د ملي یووالي حکومت له نیمګړتیاوو ډکو باله، مګر غږ یې پرې دا و چې د یو باثباته او پایداره نظام لپاره پا په دولتي ورګانونو کې پر ژورو اصلاحاتو غور وکړي.
ولڅنګه چې کورونا پورې باور وکړي په کابل کې چې کورونا جوړ شوې دي چې شخصي سوناګانې پیجوري کړې دي باور وکړي په امریکا کې څوک نه لري. په دې غریب وطن کې یو کس چې درې کاله قومندان دی امنیت پاتې شو هغه څنګه کولی شي یو څه لږ څه منظره کور جوړ کړي.
همدارنګه ګډونوالو له دولت څخه وغوښتل چې د پکتیا د اجتماعي ستونزو د اساسي حل لپاره پر هغو ژمنو هم عمل وکړي چې لوړاندې ورسره کړي دي. پر دولت د دوی انتقاد او چې زیربنایي کارونو په برخه کې یې هیڅ غږ نه دی اورېدلی.
پکتیا ته د انتقالي برېښنا د رسد کار چټکول او ورسره ورسره د چې په پکتیا کې د پکتیا د اوبو په استفادې سره د برېښنا د جوړولو ظرفیت موجود دی نو د مچلګو په بند باندې ژر تر ژره کار پیلول هم زموږ د اساسي غوښتنو څخه ده. د پکتیا د زمینونو د مراقبت او د مڼو چارمغزو چمغوزو د پروسس د فابریکو د میوو د ساتنې لپاره د سرخونو مارکیټ موندنې او بازار ته یې پر وخت او سمه توګه د رسد لپاره پر مواصلاتي شبکو
د حکومت په ملاتړ یاده شوې غونډه کې پر طالبانو هم غږ وشو چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او د اسلامي حزب په څېر له سیاسي لارو چارو خپله مبارزه مخته یوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پولیو کمپاین سبا په ټول افغانستان کې پیلېږي او نږدې 9 میلیونه ماشومان به د پولیو واکسین کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د ناامنیو له کبله د واکسین نه پاتې کیږي. مکه منیر په افغانستان کې د پولیو د منځ وړلو د پروګرام د مسؤل ډاکټر میوان سره په دې اکله مرکه کړې چې سسپامې اورېدو ته راګرځو.
مېمن سره سبا د پولیو کمپاین په ټول افغانستان کې پیل کیږي چې معلومات راکړي چې په دې کمپاین کې څومره کمپاینرانه برخه اخلي او تاسو کولای شئ چې ټول افغانستان تر پوښښ لاندې راولي.
کمپاین په ټول افغانستان کې پلان دی، اما یو تعداد ساحې دي چې تاسو په اوس فعال جنگ جریان لري. اوسنی یو تعداد منطقه د کندوز، د فراه، هم دغه ډول په شرق کې یو څو ولسوالۍ دي او د هیواد په جنوب کې په هلمند کې څه برخه د کمپاین پاتې کیږي. همداسې یو ډیر کم تعداد ماشومان د هیواد په جنوبي شرق کې د دغه کمپاین پوښښ نه پاتې کیږي، چې دغه ټول د نامنیو او فعال جنگ جریان په وجه باندې هلته
څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي.
د 9 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان په دغه کمپاین کې تر پوښښ لاندې راځي.
په مجموع توګه ویلی شئ چې په څومره ولسوالیو کې تاسو نشئ کولای چې دا کمپاین پلار اچوي؟
ولسوالۍ هېڅ داسې نه چې د ولسوالۍ په مکمله توګه باندې ولسوالۍ د کمپاین نه پاتې شي. یو څو ولسوالیو په استثنا باندې چې په هغې کې زرمت او دغسې د فراه ولسوالۍ دي او د کندوز ولسوالۍ دي، دیو نه پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې یو برخه د ولسوالۍ مسته، اما باقي پاتې برخه د ولسوالۍ کې کمپاین کیږي. په حدود د 550 زرو نه زیات تعداد ماشومان به په دغه کمپاین کې د کمپاین نه پاتې شي. بیا په دې کې یو تعداد مناطق دي لکه فراه او کندوز، خصوصي فعلا هغه ته جنگ دی. اوس جنگ څنګه ختم شو نو هغې مناطق ته به موږ دوباره ورځو او هغه به د پوښښ لاندې نیسو. یعنی مطلب په دې مناطق کې به کمپاین کیږي، خو د یو هفته دو هفتو په تاخیر باندې.
په کندز ولایت کې په تیرو کمپاینونو کې هم مشکلات وجود درلود او تاسو نشو کولای چې په ډیرو سیمو کې دا کمپاین په لاره واچوئ. تاسو څه پروګرام لري په آینده کې؟
کندوز یو هغه برخې دي چې په دې وروستیو وخت د جنګ قرباني سوې او په هغې منطقو کې اوس جنګ دی. نو په دې منطقه کې چې کله دا جنګ ختم سو د مونږ د سپلای امکانات وو، نو مونږ هلته کمپاین په لاره باندې اچو. دویم هغه مناطق دي چې د زیات وخت لپاره د پوښښ نه پاتې دي او هغه مناطق چې د مخالفینو تر نفوذ لاندې دي، نو د هغوی سره د مونږ خبرې روانې دي د قومي مشرانو د لارې چې هغوی ورسره خبرې کوي. که چېرته هغوی اجازه ورکړي کمپاین ته، نو مونږ د کمپاین تطبیق ته زر تر زره آمادګي لرو. همدارنګه په هغه مناطقو کې چې کوم بیا کمپاین نشو کولای، د هغې په ټولو شاوخوا منطقو کې چې خلک هغې نه تګ راتګ کوي، هغلته مونږ د واکسین دایمي ټیمونه ګمارلي دي چې ټول ماشومان چې ساحې ته داخلي یا ساحې څخه راوځي واکسین کیږي.
څه پیغام لري والدینو ته، خصوصا د دولت مخالفینو ته؟
ټولو خلکو نه، که دولت مخالفین یا د دولت چارواکي، د غوښتنه ده چې دغه د پولیو واکسین څه دی او د پولیو کمپاین څه دی، صرف او صرف د هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 50 کلن نه کم دی، د دغوی د صحت په خاطر دی. د دې نه علاوه د بل هېڅ سره د مونږ کار نشته. نو ماشومان په هر لحاظ باندې، په هر مذهب کې، په هر قانون کې بېګناه دي. د دوی صحت ته پاملرنه وسي، نو که هغه ماشومان دولت د مخالفینو ماشومان یا دولت د کارمندانو ماشومان یا د عامو خلکو ماشومان وي، نو دغه ټولو ماشومانو ته د واکسین رسول د موږ فریضه ده او موږ سره باید په دې کې ټول خلک همکاري وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
آشنایانو غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د آشنایانو غږ خبرونه سره زه متی الله عابد ستاسو کوربه ستاسو خدمت کې حاضر یم. د اکتوبر 14 نیټه په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، یعنی نن تقریبا 150 کاله مخکې په 10 کاله مخکې په 1950 کې د اکتوبر په 14 د فوډ اګریکلچر ارګنایزیشن دغه ټولنه دغه اداره دا جوړه شوه. په هماغې مناسبت باندې دوی هر کال دغه ورځ په دې فکر مند دي چې په نړۍ کې خلکو ته د خوراک رسیدل، د خوراک ساتل او دا شانتې د خوراک مسؤلیت دا یقیني شي. نن موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانستان کې د خوړو نړیواله اداره یا WFP څه خدمتونه ترسره کوي، کوم پروګرامونه نظر کې دي او کړي دي روان دي، او دا چې په افغانستان کې خلکو ته د خوړو رسیدل څومره مسؤول دي او څومره خلک ورنه محروم دي. په دې به خبرې کوم محترم وحیدالله امانی صاحب موږ سره دی، چې تاسو مخکې د آشنا تلویزیون په خبرونه کې هم لږ د هغوی خبرې واورېدې، خو غواړو چې تفصیل سره د هغوی دغه معلومات تاسو ته در ورسیږي. نو امانی صاحب نه یو ځل مننه کوو چې موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. السلام علیکم محترم وحیدالله امانی صاحب.
Yes, sir, I can hear you, but I
receive
your...
It's very slow here.
ابیت صاحب دا اوس ما ته په وایبر باندې راغلی، زه هم دا وایم چې د وایبر نه کتل شي په نارمل کال وشي.
نه بخنه کو ځکه اصل کې نه هم دې صحیح ده، څنګه چې لګیا استم دا خبر سه هغه څه نه کیږي. امانی صاحب غاګور
کیفیت خو ډیر ما ته
اوس خبره به شروع کو، کوشش به وکړو خبر پاتې شي ان شاء الله. صحیح ده پروگرام کے برخا خلے سے خوشحال ہو سے نو په کوچ بیا ټلیفون ورته وکړو د شان سلسله وساتو. امانی صاحب قطه قطه کی، امانی صاحب ډېر مننه کوم اول راته تاسو په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی کار نه کله تشریح کوي چې په کم سګ زیات فعال څه کوي.
مننه عبد صاحب، سلام تاسو ته او بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته کته کې افغانستان کې د ډبلیو ایف پی په اړه خبرځ دي لاندې معلومات ورکم. ډبلیو ایف پی لکه څنګه چې د نامه معلومیږي د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي، خو دغه کارونه تنها دا نه دي چې موږ د خوراکي توکو توزیع کوو، ډېر انکشافي او پراختیایي کارونه هم په مخ کې وړو. دغه راز د افغانستان د دولت سره په همغږۍ موږ د افغانستان کې د بزګرانو سره کار کوو ترڅو هغوی ته نوې لارې چارې وښیو، ترڅو هغه تولیدات چې زیات شي دغه راز هغوی ته دا شتونتیا یا امکانات برابر وو تر څو دوی له مارکیټ سره واصل شي. په څنګ کې مونږ په افغانستان کې نوي تخمونه هغه تخمونه چې ګټه یې ډېره زیاته ده حاصلات یې ښه دي او په څنګ کې د هغې تولیدات انسان ته روغتیا ته ډېره ګټه لري. په مثال په توګه ووایو د سویا بوټی مونږ اوس په تقریبا په ټول افغانستان کې په دې لګیا یو چې د سویا بوټی د بازګرانو ته وپېژنو او ډېر ښې نتیجې او ښې پایلې مو په دې تیرو څو کالو کې ترلاسه کړې دي. دغه راز مونږ په افغانستان کې د خوړو په برخه کې د غني شویو اوړو په برخه کې د 28 کمپنیو سره قراردادونه لرو. هغوی ته په وړیا توګه د هغه ضروري منرالونه او ویټامینونه چې د انسان بدن ورته اړتیا لري د هغوی په اختیار کې ورکوو تر څو په بازار ته وړاندې کوي چې غني شوي نشوي جوړوي. دغه راز د دې جملې نه شپږ یا اووه کمپنۍ هغه کمپنۍ د اوړو د تولید کمپنۍ چې دي د تبلیغ پی د پروګرامونو لپاره غني شوي اوړه په داخل د افغانستان کې تولیدوي. هغه کمپنۍ هم په کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف
امانی صاحب یو ځل تاسو ټلیفون بند کړئ، بیا درته یو کوشش کوو ان شاء الله غیب باندې به آواز روښانه شي. مقصد یو وسیله ده که بل ټلیفون نمبر لري بیا درته زنګ وهو. دا ښاغلی وحیدالله امانی صاحب تفصیلات راکول په افغانستان کې د خوړو د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی ویان معلومات چې خپل د ډبلیو ایف پی په پاڼه باندې دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی اداره د کال 1983 نه کار کوي. تقریبا ټولو 14 ولایتونو کې فعالیت لري او زیاتره اوس چې کوم کارونه دي هغه د اضطراری مرستو یا د خوړو چې کوم د مصونیت ضرورت دی په هغې باندې پام کوي. د ډبلیو ایف پی لخوا په تیر کال یعنی کې 2015 کې 3.3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسېدلې دي چې زیاتره لرې پرتو منطقو ته دوی خواړه رسولی دي او کلیوالو سیمو کې زیات کار کړی دی. ډبلیو ایف پی د خوراک موسسه زیاتره په هغه غریبو او مستحقو خلکو باندې زیات پام کوي چې بچیان مکتب ته نشي تللی ځکه چې باید کار وکړي. نو دوی پروګرام لري سکول میل، یعنی که مکتب ته ماشوم ولېږئ او ډبلیو ایف پی په تاسو ته دغې بدل کې راشن درکوي. تقریبا 2,68,000 ماشومان تیر کال کې د وړو د ورکړې یا د نور امکاناتو روکړې په نتیجه کې مکتبونو ته تللي دي. همداشانتې فوډ فار ټریننګ یو پروګرام دوی لري په کال 2015 کې عمل کړو، په قریب 10,000 کسان هغې نه مستفید شوي دي. نو چې زیاتره پکې مېرمنې دي، دغه هغه خبرې دي موږ غواړو د ډبلیو ایف پی د ویان سره وکړو چې هغوی افغانستان کې څه کار کوي. بیا تاسو هم پکې را شامل کړو د ټلیفون د لارې او د فیسبوک د لارې چې تاسو په افغانستان کې د خوړو چې کومه وضع ده، یعنی کې آیا افغانستان خپل امکانات نه لري، آیا افغانستان کې د امکاناتو ویش صحیح نه دی، هغه منطقې چې افغانستان به زیات تکیه کوله د افغانستان شمالي ولایتونه د خپلو فصلونو لپاره د غنمو او د وربشو ورسره د نور امکاناتو همداشان نور ولایتونه چې د خپل سبزیجاتو لپاره مشهور دي همداشانتې د میوو دپاره، نو آیا افغانستان کې خلکو ته هغه خواړه نه رسیږي، جنگ څومره اغیزه کړې ده د خوړو په ویش باندې او په خپله حکومت کې څه مشکلات دي او په چارو کې کومه کمی ده چې افغانستان کې خلکو ته د هغوی د ضرورت مطابق خواړه نه رسیږي. نو نن موږ موضوع 14 اکتوبر د خوړو نړیوالې ورځ په مناسبت ده ښاغلی وحیدالله امانی صاحب موږ سره میلمه دی. ټلیفون کې څه مشکل درلودو، پروفیسر صاحب بیا کوشش وکړو چې روغ شي او باقی خبرې چې د هغوی پاتې وي هغه تاسو سره شریک کړو. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې 202-619-1-6 باندې زنګ ووهئ او که افغانستان کې یاستئ خپل منطقه کې دا راته ووایستئ چې هلته څه چې تاسو غواړئ، څه ضرورتونه چې تاسو تدید کور کې د پخلي دپاره د خوړو دپاره غنم وریژې همداشانتې نور سبزیجات او ضرورتونه هغه احساس پوره کیږي که نه، توازن نرخونه څنګه دي، امکانات څنګه دي، بازار ته ستاسو تګ راتګ څنګه دی، د خوړو په اړه چې څومره تاسو خبرې، نظریات او سوالونه لري ویکه امانی صاحب رخ شو اب خپل د برخې جوابونه ورکي. هغه نمننه کوم چې پروګرام کې سره ملمه کیږي. شاهین امنزه صاحب سلامونه کوي چې د خوست غیما سلامونه کوم، وایي چې اوریدونکو ته زه داس وایم چې تاسو پوښتنه وکړي او هغه څه چې افغانستان کې دي د هغې په اړه پوښتنه وکړي. همدا شانته د خوړو د پاکوالي په اړه هم د خپل نظر شریک کړی دی. همدا شانته فرید الله تبسم هم سلامونه را لېږلي دي، جلیل قاضي هم را لېږلي دي، روحاني احمدي هم را لېږلي دي چې د افغانستان د پکتیا ولایت نه دی، هم دا شانتې د افغانستان د خوست ولایت نه دی. نو موږ به ستاسو پوښتنې مخلو او اماني صاحب چې روغ شي هغه سره به خبرې هم کوو. د اماني صاحب ټلیفون روغ شوی دی، خو دیو کې چې غږ سفاره شي. السلام علیکم اماني صاحب، ستړي مشي ان شاء الله خیر دی، کیږي تخنیک دی. تاسو خبرو ته ادامه کې کده پوښتنه دا وکړم چې دغه د خوړو د مسؤلیت خبره عموما کیږي، د دې کلک تشریح وکړي او افغانستان په تناظر کې راته وسته د فیوډ سیکورټي څه مطلب.
انسان بدن
افغانستان په اړه مکه خبرې کولې چې افغانستان کې تاسو کوم کارونه دي. دا چې افغانستان کې وایي چې تاسو زیات کوشش کوئ چې لری پرتو منطقو ته الته خوړو ورسوي، خوړو مسونه کوي، زیاتره تاسو د افغانستان د ټول ولایتونو ته یو قسم ته دي که د افغانستان بعضي ولایتونو ډیر مشکل لري او بعضي کم څه رقم دي؟ مہربانی امانی صاحب مات مات کے دے بے کے خبر دوام اور کس
نو ما مخکور چې د دی سی ټول پروګرامونه د افغانستان د حکومت سره په پوره حال کې
صحیح منځ خبره مکملي کنه منځ کې د وقفه په کې راځي بیا خبره شروع کیږي سن په کوم سوال پوره بش پړه جمله نه راځي یو جمله چې وایسته هغه کې منځ کې وقفه راځي اخری یو کوشش کو پروڈیوسر صاحب یو ځل بیا قطع کو بیا او کو کدا ونه شو نو بیا اوریدونکو سره پروگرام مخ کې ویسو
مخکې
سه بل نمبر لری هغه ور کوي سید زنګ درته وی بیا ورته ورکې پروڈیوسر صاحب ته مهرباني اوریدونکو بخنه کوي کله کله دغه ټیکنالوژي کومک نه کوي روان حالت کې افغانستان کې د نمبر سره موږ غوښتل چې سلسله خې خبرې وکړو تاسو لپاره، خو امانی صاحب هم همکاري کوي، بل ټلیفون شمیره راکوي کو شو په هغې به ور سره روښانه خبرې وکړو. تاسو نه مننه کوو چې موږ سره یاستې او زموږ غږ اورې. د آشنایانو غږ خپرونه ده د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، چې په دې ورځ باندې خپله د ملګرو ملتو د ډبلیو ایف پی د موسسه د تاسیس شوې ده، او د هغې په اساس باندې هر کال په دې ورځ باندې خبرې کیږي، په نړۍ کې غونډې کیږي، او په دې غږیږي چې نړۍ کې وایي خواړه زیات دي ټولو ته رسیږي، خو غټ مشکل دا دی چې خلک هغه توان نه لري چې خوړو ته ورسیږي، او هغه څه چې باید دوی ته ترلاسه شي هغه ته نه رسیږي. که کروندګر دی هغه ته د اوبو امکانات کم شي چې هغه صحیح فصل وکړي، او داشانتې څوک چې بازار ته رسوي هغه نور مشکلات لري، نو هغه څه چې موجود دي په نړۍ کې په پټیو کې فصلونو کې په ګودامونو کې هغوی ته انسان رسیدګي نه لري، نو ځکه خوړو د مشکل سره مخ کیږي. نو څو پورې چې خواړه خوندي نه شي، یعنی کې د افتونو نه خوندي نه شي، د نورو مشکلاتو نه خوندون نه خوندي نه شي، نو دغه مشکل به وي. نو په دې باندې خبرې کو چې افغانستان کې د ډبلیو ایف پی اداره تر اوسه څه کوي. نو امانی صاحب کوم معلومات راکړي دي؟ هغوی 14 ولایتونو کې کار کوي، او زیاتره توجه په لرې پرتو منطقو ده، او خپل هغه ارقام هم راته ویلي. نو امانی صاحب بیرته راشي او نو خبرو ته به ادامه ورکړو، ځکه چې د خوړو او د ژوند تړلې خبره ده، نو په همدې به هغوی سره خپل بحث ته ادامه ورکړو. روحانی احمدی صاحب او همداشان ته ډېر اوردونکو چې پیغامونه پرېښي دي، جلیل قاضي صاحب او سره ضابط خان صاحب، د دوی ټول پوښتنې به راخلو. دا به غواړو چې واورو چې په افغانستان کې د خوړو غټ ستونزه کم ځای کې ده، او دوی د هغې د حل لپاره څه کوي. نو تاسو هم خپل پیغامونه پرېږدئ په فیسبوک باندې د آشنایانو غږ خپرونې ته، تاسو ته به بیا ښاغلي امانی صاحب نه جواب اخلو. او که خپل افغانستان کې هستئ او ټلیفون غواړئ وکړئ 202-6-9-1-6-6 زنګ ووهئ، او بیا په موضوع باندې که غواړئ خبره وکړئ، نظر ورکړئ، هغه هم ستاسو لپاره په موږ په نظر کې ساتلی ده په خپرونه ادا هم د آشنایانو غږ. نو مننه کوو چې موږ سره پروګرام کې هستئ. د ملګرو ملتو د خوراک د نړیوالې ادارې چې کوم پروګرامونه تاسو ته موږ یادول، یو فوډ فار ټریننګ دی چې خلکو ته د مختلفو لاسي کسبونو په بدل کې سواد په مقابل کې د نجارې یا فرض کوم داشانتې د مستري کار یا که نور ارسو کوم کار زده کول غواړي، هغه ته خواړه ورکوي دې دپاره چې دوی وتوانېږي چې د سوال کولو نه یا د نورو بیکارۍ نه دې طرف ته راشي. ګورو امانی صاحب بل ټلیفون نمبر باندې رخ شوی دی، خدای دې وکړي چې غږ روښانه راشي. امانی صاحب بیا ستړي مه شي، خدای دې وکړي چې اخره پورې پاتې شي. زه به بیرته هغه یو سوال تکرار کوم چې اوردونکو کوم چا غږ صحیح نه اوردلی، چې د خوړو د مسؤلیت خبره تاسو کوله، او بیا ویلې چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې څومره کار کوي، که دا هغه یو شریک جواب راکړي نو بیا به اسانه شي.
مونږ هغه ته وایو چې د ورځنۍ توګه د انسان بدن کومو اجزاو خوراکي توکو هغه مغذي اجزاو ته اړتیا لري چې دا په ورځني ډول ورته ورسېږي. په افغانستان کې مونږ چې کله وایو چې د خوړو له پلوه خلک خوندي نه دي، همداسې دا وي چې هغه مغذي اجزا د خوړو چې د انسان بدن ورته په ورځني ډول اړتیا لري هغه یې نشي پوره کولی. چې پوره کولی شي هم چې په دې ډېره کمه وي، نو په دې اساس چې انسان په ورځنۍ توګه حد اوسط یا په نورمال ډول کیلو کالري په حساب باندې کوم ورته وایي چې درې حد اقل باید 2000 کیلو کالري مغذي خواړه وخوري، دا کیلو کالري د دوی بدن کې پوره کړي. نو دا ډېره ستونزمنه خبره ده افغانستان کې چې ټول خلک دې وکولی شي داسې خواړه دې ترلاسه کړي چې هغه واقعا متنوع وي، مغذي وي، هغه دوی د بدن ټولې اړتیاوې پوره کړی شي. دې څومره سوال چې په اوله په نوو باندې نه او بل خبره ده چې په افغانستان کې بیوزلي فقر څنګه ټول سره لاس ورکړی دی، او وستو دی راځي چې تاسو د پدې معنی چې موږ فعلاً په افغانستان کې په مليونو خلک چې یادونه چې په اوله په نوو باندې نه دي یا بیوزلي دي، په دې معنی دا بیا په خپل په کټګوري باندې ویشل شوی دی. یو چې دا خلک هغه چې خلک دي چې د هیڅ څه لري چې خلاص شي پاره صحیح دا بلکې دا بیا دی چې لکس لري هغه پورا لکه چې ما وویل چې دوی د بدن اړتیا لري چې پوره کولای ولا کټګوریا خلک دي چې اوس په اړه نسبتا ښه دي، خو لاند موده کې کوم سره مرسته ونه شي کوم کومه وته ونه رسیدي لاسي ولې نه ونه شي چې دې حالت هم خراب دي په نور لاسي دا دا د پړول په لور نه باندې
افغانستان کې کم یو زیات دي هیڅ نه لري چې لګ لري او سم نه دي او کو زه سي لري او آینده کې تشويش لري
خبر ځان ته عابد صاحب چې تعداد دی هغه خلکو چې هیڅ نه لري یعنی ډیر دی وزن دي هغه تعداد دومره زیات نه ده ګټ زیاتې خو بیا هم دومره نه یو وروستی احصایې ښیي چې یو اشاریه پنځه یو اشاریه شپږ میلیونه کسانو په شاوخوا کې په دغه کټګوري کې راځي خو په خواشینۍ سره چې 2014 کال را په دې خوا چې 2015 کال کې بیا دغه سروې نوه شوې بنا په ځینې تخنیکي ستونزو او 2016 کال کوم ارقام چې سره مقایسه کوو دوه زره دیارلسم پورې دغه ارقام ډېر تفاوت نه لري او یو څه زیاته فیصدي ښایي یعنی په دغه تعداد شمېر کې یا په دغه شمېر کې د درې لکه په شاوخوا کې خلک اضافه شوي دي په بیا 2014 کال کې که موږ د 2014 سره مقایسه کړو 15 او 14 کې ډېر خاص تغییر نه دی موندلی په همدغه کټګوري کې دي په همدغه شمېر کې دي او بله کټګوري 100 میلیونه 2 نیم دقیق ارقام زما سره نشته چې زه ځکه یو دقیقه نه یادوم چې کله چې هغه کې کار ته پورته راځي او یو تعداد نور هغه دي چې یو څه لري چې ویخري خو پوره یې نه شي اخیستی هغه هم دومره زیان نه دي 2 الی 3 میلیونه په شاوخوا کې کسان دي اما بله کټګوري چې موږ لرو چې که ور سره مرستې ونه شي کېدای شي چې هغه هم حداقل دومې کټګوري ته رالیږی شي هغه د هغې شمېر بیا نو یو څه زیات دی څلورو شاوخوا میلیونو کې به دومره کسان
مننه که یو پښتنه مده د اوردونکو د فیسبوک کوم بیا د اوردونکو د ټلیفون نه نوخلم شاهین امینزه سر سلامونه کوي د خوښنه او افغانان خو داخل کې کوم ضرورتونه لري لري خو دی هغه افغانان چې بیرته راستنیږي لکه مهاجر افغانان چې وطن نه بهر تلو هغه یې لپاره ډبلیو ایف پی سلری که د شاهین ګور هدف
دا د پاکستان راستنیدونکو کډوال وي
بالکل همدادي
د دوی لپاره موږ پلانونه لرو همدا اوس زموږ تفاتر په تورخان کې چې ډېر مهاجرینو ډلهیزه راستنېدله ډېره د تورخان له لارې ده په تورخان کې موږ دفترونه فعال شوي د ایم او یو ایچ آر د افغانستان د مهاجرینو له وزارت سره په ګډه په پوره همغږۍ دغه فعالیتونه مخکې ځي د اوس لپاره کوم دغه مهاجرینو کې یو شان چې شاهین ګور او نور اوریدونکو ته باید واضح شي
مسئول نو نه پوهېږم کوم چې دوی سره به څه ارتباط ولري د اوردونکو نه مننه کوو چې ټلیفون وکړو خلک پریشانه دي بخښنه کوو اماني صاحب د مختلفو ځایونو نه تاسو خبر دی دا ما ورکوئ چې تاسو ویلي چې موږ په تورخم نه دې خوا ته دفترونه خلاص کړي دوی د پارک بالکل
همدا ورور ته همدا چې تشریح کول وکړه دا خبرې ته تاسو راځم مو څو خلک چې وته دفترونه خلاص کړي دا را سیمبول ده کې او هم چې هم دا را اسلام قلعه کې هغه باید درونه او هغه پولې مو هم تر نظر لاندې دي او ورته آمادګي لرو خو تورخم زموږ زیاتر تمرکز په تورخم ځکه دی چې د مهاجرینو ډله ییزه راستنېدنه بېرته لاندې لارې ده نو موږ دوه رقمه مهاجرین لرو یو هغه مهاجرین دي چې دوی راجستر کارتونه لري په پاکستان کې په قانوني توګه د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي ادارې د پاکستان د حکومت د افغانستان د حکومت سره په همغږۍ دوی ته کارتونه ویشل شوي وو او دوی په یو شکل راجستر وو او قانوني بڼه یې د اوسېدو لرله په پاکستان کې چې دغه مهاجرین د ملګرو ملتو د کډوالو اداره د هغوی مسؤلیت دی چې د هر نفر سره ورته فکر کوم چې څلور
تشکر ایله ده چې د اردن کو روحانی احمد او شاهین امنزی صاحب سوالونه جواب شوي چې د خوراک نړیواله اداره د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره څه پروګرامونه لري. د آشنا نغه خبرونه ده د خوړو نړیواله ورځ د 14 د اکتوبر واړب اردن کې واخلو. بل غګور د آشنا نغه السلام علیکم.
الو
السلام علیکم سړی مشه.
وعلیکم السلام عادت صاحب روره ستړی مشه.
مهرباني څوک او کم زنه
زخه عادت صاحب د ایران از فیزم خاکسر یم.
خاکسر ته مهرباني سوال لري محترم.
او سوال عادت صاحب دا لرم چې ما په ایران پاکستان کې وخت تیر کړی دی. ما یو ور هغه کاتونه یو ور اخیست دی او د دوه ور د پاره زراغلم ایران ته. دغه د قبلی دي کنه قبلی دي کله په تورخان باندې یا په چمن بازار باندې وطن ته اوړي.
ښه ولا خل تاسو لکه چې زمونږ موضوع د ماجرو کارډونو باندې نه خګیګو مشکل لري خو ان شاء الله بلخ پرونه به د ماجرو نو چارو کوم مسول سره وګیګو او د ایران مسله او بیا د کوټ نه راتو ژوند کې هغه مسله واخلو. قبل اردن کې هغه به واخلو قبل اردن کې نه د پروګرام د فیسبوک سوال به واخلو چې د خغلی امانی صاحب لپاره مونږ د آشنا نغه خبرونه کې غواړو چې هغه معلومات چې دوی د نن ورځې په مناسبت لري هغه ور سره شریکو. لاین کې څوک دی غږی وره؟ السلام علیکم ستړي مشي غګاوري لکه چې غګ نه وري متاسفانه بلشته اوردن کې. ها د اوردن کو نه دی خورا شو امانی صاحب دا کړه ته وایسته چې زیاتره خلک خبره کوي هغه دا د خړو صحیح حالت یعنی کې نیوټریشن چې کوم حساب وایي چې تقریبا خلکو ته په افغانستان کې هغه خواړه چې دوی اخلي هغه صحیح صحت باندې او په ضرورت باندې برابر نه وي. تاسو دغه ستونزه څومره وینئ په افغانستان کې کوم کوم خواړه چې دی هغه صحیح نه دي څومره ناسم وي؟
مانا دا ډیره مهمه ستونزه ده. یعنی که د دبلیو سی کومکونه وي یا د نورو بشري ادارو کومکونه وي د خوراکي توکو په اړه به لاندې مودې لپاره وي. مهمه دا ده چې موږ خلک دې باندې وپوهو چې دوی د کومو کومو خوړو نه استفاده وکړي. یعنی دوی په هغه ورځني اونیزه او هم دغه چې دغه ژوندانه په خپل په اصطلاح هغه مینو کې یا دسترخوان کې باید دوی په څه باندې فکر وکړي. کومې کومې غذاوې دوی پکې شامل کړي، کومې غذاوې د ماشومانو لپاره غوره دي، کومې غذاوې د امیندواره یا د حاملهدارو میندو لپاره غوره دي، دغه راز د زړو خلکو لپاره هغه خلک چې ضعیف دي سینونه یې ډېر لوړ دي عمر یې لوړ شوی دی هغوی لپاره کوم کوم رضاوي او کوم شی ضرور دی چې دوی باید هغه ورته تیار کړي او وخوړل شي. نو دغه ډېره مهمه پوښتنه ده او موږ هم په افغانستان کې د دې تر څنګ چې خوراکي توکي ویشو انکشافي پروژو کې لګیا یو د دکانانو سره په هغوی د تولید د زیاتوالي په برخه کې کار کوو هغوی له مارکیټ سره وصله وو د خوراکي توکو زیرمې جوړوو دغه راز غواړو چې غني شوي خوراکي توکي بازار ته وړاندې کړو حتی په دغه بازاري هغه تجارتي توکي هم باید په بازار کې غني شوي توکي وي. دغه راز د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر مهم دي چې زموږ هدف د افغانستان د حکومت سره په ګډه دا دی چې موږ خلک په دې وپوهوو چې دوی کولی شي د هغه خپلو محلي عایداتو نه کوم څه چې دوی محصولات خپله ته خپل مزکونه ترلاسه کوي هغه کې یو تنوع دوی منځته راوړي. یعنې دوی همیشه یو رقم خواړه ونه خوري دوی په ټول د ورځ کې په اونۍ کې دوی باید تنوع ولري میوه ورسره زیاته وخوري. افغانستان یو زراعتي هیواد دی او میوه یې نام خدای چې بیخي هغه اوریجنال یا بیخي اصلي میوه ده چې لاس نه دی خوړلی نو دغه امکانات دغه محلي امکانات ډېره ګټه رسولی شي په دې برخه کې ډېره کومک کولی شي. نو د خواړه په دې نه دي چې همیشه د څوکوري جي وخوري کبابونه دي وخوري نو دغه نوتریشن خواړه شول مغذي خواړه شول دا نه وي نو نور نو مغذي خواړه یا خواړه چې د انسان بدن ورته اړتیا لري هغه بل چېرته نه پیدا کېږي. ډېر لنډو د کچالو نه د لوبیا نه د سویا نه دغه حبوبات ډېر د پروټینو نه ډک حبوبات موږ لرو. د سویا په نامه یو بوټی دی چې دبلیو سي په ټول افغانستان کې د نړیوال ان جی او سره په دې باندې لګیا ده ترویجوي دودوي د بزګرو منځ کې ډېرې ښې پایلې درلودلې دي. دغه سویا بوټی بېرته په شیدو ته اوښتی شي دغه د سویا بوټی غوړي ورکوي اوړه ورکوي د هغې نه کلچې کیک غذا ډېر نور داسې تولیدات غذایي تولیدات جوړېدای شي چې د انسان د وجود دپاره د انسان د بدن دپاره ډېر ګټور دي او ډېر په اسانه او ډېر په
صحیح ورسته یو 15 دقیقې پاتې لن لن یو درې پښتنه در نکوم تاسو هله کوم چې جوابونه راکې وخت هم تاسو واخیست سبب فکر تم ته خیره دي. محترم وحید الله امانی صاحب د خوراک د نړیوال موسسه دبليو اف پی د ویان په توګه کدار اته وسته چې وزستی افغانستان کې خواړه د ولس د ضرورت نه څومره کم دي؟ کم خودي ډیر کم دي لکه کم دي تشویش زیات ده که کم دي؟
تشویش زیاته د من لپاره هم اندېښنه ده په ځانګړي توګه د وروستي بدلونونو په هېواد کې بې ځایه شوي خلک د مهاجرینو ډله ییز بېرته راستنېدنه دغه راز نور طبیعي پېښې ځمکې ښویېدنې زلزلې آفتونه وچکالي دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې زراعت متضرر کړی دی او په څنګه کې ورسره په افغانستان په مارکیټونو کې اکثریت خصوصا افغانستان کې هغه د کورنیو اصلي خواړه وچه ډوډۍ ده اوړه دي. نو دغه اوړه اکثرا په بازار کې هغه اوړه دي چې د غنمو نه پوست اړول شوی د دې لپاره چې اوړه سپین وي که د هغه د بهر نه واردېږي که هم په داخل کې تولیدېږي دغه یوه ستونزه ده او دبلیو سي په دې کوشش کې ده چې یاد اقل په بازار ته تر کومې اندازې چې کولی شو غني شوي اوړه موږ وړاندې کړو او په څنګ کې د دبلیو اف پی په پروژو او برنامو کې هر څومره اوړه که خلکو ته توضیح کېږي هغه غني شوي اوړه دي. دغه ابتکار د 2000 د اکتوبر
یو پوښتنه بله اماني صاحب
او ادامه لري
اماني صاحب حکومت تاسو څنګه وینئ د افغانستان د خلکو د دې ضرورت پوره کولو کې څومره زیات فعال جدید تاسو وینئ؟
د ما په اند یا د دبليو اف پی په هغه نږدې همغږۍ چې د افغانستان د اړوندو ادارو سره موږ پروژې مخکې وړو ورسره پروګرامونه همغږي کوو د افغانستان حکومت هم پوره تلاش کې دی په ځانګړي ډول د افغانستان د کرهڼې یا د زراعت وزارت په دې برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت زموږ سره په دې برخه کې ډېر لوی همکار دي. د ستونزو یا د بیړنیو حالاتو په برخه کې د افغانستان د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي اداره دغه راز د مهاجرینو په برخه کې د مهاجرینو وزارت د کلیو د پراختیا وزارت ځینې نور ډېرې داسې ادارې دي چې د دوی کوششونه د ساینې ور دي، او په څنګ کې مونږ یا ملګرو ملتو ادارې یا نورې نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دي، زمونږ هدف دا دی چې د دوی ملي پروګرامونه د افغانستان حکومت ملي پروګرامونو ته ملاتړ ورکړو، نه دا چې مونږ په خپل سر پروګرامونه په مخ یوسو. او د دوی ملي پروګرامونه د انشاءالله چې ښه پروګرامونه په جریان کې دي، او تر ډېره بریده که مونږ تاسو وګورو د افغانستان د کرنې وزارت تلاشونه یا هغه هڅې د دې باعث شوي دي چې خپله په داخل د افغانستان کې د غلجاتو په تولید کې ډېر زیاتوالی راشي، یعنې که شرایط ورته مساعد شي، بې ځایه شوي کډوال او جنګونه او آفتونه لري ولري، افغانستان لرې نه ده چې ډېر زر د خوراکي توکو له پلوه
سیده د خپل خپو ودرول خبر وکړه. څومره وخت او څومره غټ کار دی دا کله متوقع کیدی شي؟ مطلب در لن جواب راکړه.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، او افغانستان داسې نه و چې وخت په خپل خو ولاړ نه و، که شرایط ورته آماده شي، طبیعي آفتونه لري دی، او د جنگ جګړې بیا هم نه، بزګرانو سره کومک وشي، دوی ته نوې لارې چارې وښودل شي، زه ډېر لري نه بولم چې هغه کوم هدف چې د ملګرو ملتو او د نړیوالو هدف دی چې 2023 کال کې باید لوږه له منځه لاړه شي، هغې نه مخکې کېدای شي چې افغانستان د خوړو له پلوه یو خوندي هېواد وګڼل شي په دې شرط چې شرایط ورته آماده وي.
ډېره ډېره مننه کوم محترم وحیدالله امانی صاحب، په اول کې افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د ادارې ویان محترم، ستاسو وخت نه ستاسو معلوماتو نه چې راغلی موږ سره خپرونه کې برخه واخیست، کور مدن درنو اورېدونکو همدې سره زموږ خپرونه پای ته رسیږي. موږ به هم اجازه غواړو د وروستۍ سندرې په اورېدو. الله سپور، خدای پامان.
وطن جنت نشان دے بلند پگی کرما، خما دروخ نگران دے بلند پگی کرما، وطن جنت نشان دے بلند پگی کرما، خما دروخ نگران دے بلند پگی کرما، وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم، زدا وطن عبودان خرم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور، دا زندہ پیمان دے غلام پگی کرما، دا زندہ پیمان دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، پما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، نشان دے غلام پگی کرما، خما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، خما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، زدا وطن عبودان خرم خدمت بای ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزانه خرم رادیو